افغانستان کې د سحر اتبه جسوی السلام علیکم لوی اختر مو مبارک او په دې هله چې درې ورځې اوربند مو د سولې او دزبندۍ په فضا کې تیر کړی یا پیل کړی وي. نن جمعه ده، د زمري اسد میاشتې لسمه د جولای او دیرشمه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان وی لجمنې سره سم د حکومت زرتنه بندیان خوشي کړي او حکومت هم لجمنې سره سم د 15000 بندیان خوشي کړي. فایل خبرونو کیږي. د پوزرات وای د سپین بولډاک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان دي. د لوګر په مرکز پولی علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د بی سرحده خبرلانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبريال انورجان کینتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. طالبان وای دوی د دوهې تړون لجمنې سره سم 1015 دولتي بندیان له خپلو زندانونو خوشې کړي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل د دوی لخوا د زندانیانو د خوشې کېدو لړۍ بشپړه شوه. دوی پر حکومت غږ کړی لجمنې سره سم هغه طالب بندیان خوشې کړي چې دغه ډلې نمونه ورکړي دي. تفصیل وروسته. افغانستان دفاع وزارت وای د سپین بولډاک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. دغه وزارت تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې لوی درستیز په جنوب کې میشتو د ملي اردو ځواکونو ته د متقابل عمل د چمتووالي لارښوونه کړې ده. په خبر پاڼه کې راغلي 215 اتل، 201 سیلاب او 203 تندر قلو اردوګانو ته د چمتووالي خبره سوي او ورته ویل سوي چې پر ډیورن کرښه پراته سرحدي ځواکونه ښه سنبال کړي. دفاع وزارت وایي هوایي او ځانګړي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او د بریدونو د دوام په صورت کې به پاکستاني ځواکونو ته متقابل ځواب ورکړي. نشته وروسته له هغې پیل سوه چې په سلګونو بند پاتې سویو مسافرو پر دې دروازې یرغل وروړ. هلته د تیژو او ډبرو ګزارونه سوي او تاسیساتو ته نږدې اورونه بل سوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په لبنانیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل سوي او 40 نور ټپیان دي. خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبله شمېر شاید تر دې زیات وي. د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي برید پرون ماښام له چاودیدونکو توکو ډک کورولا ډوله موټر په وسیله وسو چې هدف یې د شاروال هوټل مخې ته د امنیتي ځواکونو چیک پاینټ و. په بیان کې راغلي وژل سو کې شپږ امنیتي سرتیري او درې ملکیان شامل دي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی بیا د مرګ ژوبل شمیر زیات یادوي.
50 کسه زخمی او شهیدان لرو په پیخه کې، 15 کسه شهیدان دي او نور زخمیان دي. د یو کورنۍ چې د ما گاونډیان دي څلور زمنه په شهادت رسیدلي. په عام بازار کې شوی ده او نظامی ارقام هغه خپلو قطعات او جزتامو سره ده.
طالبانو په پیښه کې خپل دخالت رد کړي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي مخکې دا ډول بریدونه طالبانو کړي دي. ښاغلی آریان لیکلي طالبانو دغه ډول بریدونو ته بستر برابر کړی دی. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل سوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پری څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل دغه خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلولو په ډزو ووژل سو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دې په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی و چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکولو له کبله دي له ژورنالیزم څخه ځان لري وساتي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې د آسیا پاسیفیک د برخې مشر دانیال باسترد وویل له ټولو علایم مشکري چې انورجان کیتران ځکه وژل سوی چې هغه ولسته د هغې اداري فساد په اړه معلومات ورکول چې محلي چارواکي پکې شکیل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. مایک پومپیو پرون پنجشنبه کانګرس ته وویل امریکا له ټولو امکاناتو کار اخلي څو ډاډه سي چې دغه نلیکه اروپا ته ګواښ نه پېښوي. د زیاته کړي امریکا غواړي چې اروپا د انرژي واقعي خوندي او باثباته سرچینې ولري. ان که روسیه هم غواړي بندیې نسي کړی. دغه نلیک چې د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي له اوکراین په تاویدو جرمنی ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره زیاتوي. واشنگتن د دې نلیک کې له جوړېدو سره مخالفت کړی او وایي چې دا پروژه اوکراین ته زیان اړوي او د روسیې ګازو ته د اروپا اړتیا ډېروي. که دا نلیک تیر سي اوکراین به د ګازو د ترانزیت له اړخه په میلیاردونو ډالره عواید له لاسه ورکړي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه دېره دي خو دې پېښې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې دا په عراق کې پر امریکایي اهدافو 9 برید دی. د دغه برید مسؤلیت هم د پخوانیو په څیر چا نه دی منلی خو واشنگتن په دې وروستیو کې ایران پلوه ډلې د داسې بریدونو په ترسره کولو تورنې کړي. له کله چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی وواژه په سیمه کې د ایران او امریکا ترینګلتیا زیاته سوې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغیزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې اعتنایي څرګندوي. ماری لاورور چې د ملګرو ملتونو ځانګړې څارنواله ده پرون وویل د شغلي اسکروف مړینه د قرغیزستان د بشري حقونو په تاریخ کې د شرم یوه لکه ده. 9 اسکروف چې د خبري ویبسایټونو د خپلواکۍ لپاره کار کاوه تیره شنبه د بشکیک د یوه زندان په روغتون کې مړ سو. اسکروف له 10 راهیسې په عمري بند محکوم سوی و. هغه ډېره هڅه کړې وه چې دا حکم لغوه سي خو بریالی سوی نه و. د اسکروف ملاتړی وایي دې حکم سیاسي انګیزه درلوده. په افغانستان کې د سهار 8:00 سوي تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. راپورونه کې اوري طالبان وایي دوی هغه څه چې ژمنه کړې وه د حکومت د زرو بندیانو د خوشې کولو لړۍ بشپړه کړه. دا هم اوري چې په لوګر کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې بیا د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ وسلهواله نښته استوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست. یو ور بیا مو د لوی اختر لومړی ورځ مبارک وي. په دې هیله چې د اوربند په فضا کې تیر کړي. طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه کړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دا اقدام دا څرګندوي چې دوی د مسایلو د سوله ییز حل په برخه کې جدي او تر نورو وړاندې دي. افغان حکومت هم تر اوسه د طالبانو نوي په سلو کې زندانیان خوشي کړي دي خو د سلګونو هغو زندانیانو د نه خوشي کېدو خبرې کړې ده چې د چارواکو په وینا جرمي دوسیې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
طالبان وایي کچیر افغان دولت د دوه له تړون سره سم د دوی ټول هغه زندانیان خوشی کړی چې نمونه یې ورکړل شوی له اختر وروسته بعد افغانانو ترمنځ خبرو ته لار هواره شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی پرون په هرات، فراه، غور، نیمروز، زابل او بلخ ولایتونو کې 20 زندانیان له حبسه آزاد کړل. د ښاغلي شاهین په وینا له دې سره د دوی لخوا د زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شوه چې ترڅ کې له 1500 ولایتونو 1015 زندانیان خوشې شول. طالبان وایي د غشمیر زندانیان د 3.5 میاشتو په ترڅ کې په 450 جوپو کې خوشې کړي. دغه وسلواله ډله وایي دا کار یې د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت او د هغې ژمنې د پوره کېدو لپاره کړی چې د دوحې په تړون کې شوې وه. د دوحې په تړون کې چې شاوخوا 15 میاشتې مخکې لاسلیک شو راغلی چې افغان حکومت به د طالبانو 5000 او طالبان به د دولت 1000 زندانیان تر بین الافغاني خبرو مخکې خوشې کوي. افغان حکومت د طالبانو شاوخوا 4500 زندانیان آزاد کړي خو د پاته 300 نورو د نه خوشې کېدو یې ویلي. حکومت وایي دغه زندانیان جرمي دوسیې او یا حق العبدي قضیې لري چې طالبان یې بدل کې باید د نورو کسانو د خوشې کېدو لست ورکړي خو طالبان بیا ټینګار کوي چې همدوی دې راخوشي شي. د همدې 200 زندانیانو د خوشی کېدو پر سر اختلافات په ظاهره د بین الافغانی خبرو مخه هم ډب کړي. تر اوسه د دغو خبرو برخلیک معلوم نه دی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او دوحې ته د وروستي سفر پر مهال له دواړو لوریو سره د تاوتریخوالي په کمولو، د مخامخ خبرو د پایل او د زندانیانو پر تبادلې خبرې کړي. د ښاغلي خلیلزاد له دې سفر سره هممهاله طالبانو د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ، چې ځواب کې افغان دولت هم د اوربند خبره وکړه. افغان حکومت لا د طالبانو لخوا د ټولو زندانیانو پر خوشی کېدو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي که د دوی ټول اسیران آزاد شي، دوی به هم د پات طالب زندانیانو په اړه تصمیم ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د لوګر ولایت مرکز پولی علم کې پرون موټر بم چاودنې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسلوله طالبان اعلان کړی چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د ازادي راډیو خبریال احسان آریان له سیمې را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، سهار په خیر، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. موټر بم چاودنې کې د اوښتو مرګ ژوبلو شمیر هماغه دی که تغییر پیدا کړی دی؟
مننه فلسه بساس او د ټول اوریدونکو د یو ځل بیا اختر مبارک وي. هو، ما چې د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې وکړې، ځینې معلومات نه لري او د ځینو شمیرې بند دي، خو یو نوې څه چې همدا اوس تازه راته ورسېدل، د لوګر د روغتیا له رئیس سره مې خبرې وشوې. دای که څه هم د مړو شمیر څلور نفر خي، خو د ټپیانو شمیر بیا څلور شپته نفر خي، چې دغه په ټوله کې نوې ارقام دي.
یعنی خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې شایي په ټپیانو کې ځینې کسان سا ورکړي.
هو، په لوګر کې هم د اوس چې ما له سیمیزو سرچینو سره خبرې وکړې، دوی ټول د پېښې ټاپیان، مرکز کابل، ایمرجنسی روغتون، وزیر اکبر خان او یو شمېر نورو روغتونونو ته انتقال کړي. دلته فقط دوه یا درې ټاپیان وو چې د هغوی وضعیت د اندېښنې وړ نه و، هغوی پاتې شوي وو. باقي نور چې کوم کسان دي هغه په مرکز کابل کې دي، خو بیا هم له سیمیزو چارواکو سره په تماس کې وو تر څو وروستي ارقام را پیدا کړو او لتاسي او قدر منو اوریدونکو سره شریک کو.
د کورونی چارو وزارت ویان یو ډول اشاره کړې ده چې په دې پیښه کې شایي وسلوال طالبان لاس ولري، ځکه چې مخکې هم دا ډول خونړي بریدونه وسلوال طالبانو کړي دي، او د په خبره چې وسلوال طالبان ځان ته برات نسی ورکولې. په لوګر کې محلي چارواکي څه وایي چې څوک به په دې حمله کې لاس لري چې افغان امنیتي ځواکونه په نشه کړي دي؟
کله چې بیګا موږ د لوګر له سیمیزو چارواکو سره خبرې کولې، له دوی له ویناوو او همداشان له ځوابونو هم داسې ښکارېده چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفینو دی، خو دوی بیا په نښه نه کړل، هغه ډله یې په نښه نه کړه چې څوک دي. کله مو چې د ولایتي شورا له رئیس سره خبرې وکړې، هغوی په ښکاره ټکو دغه کار د وسلوالو طالبانو وبله، ځکه دوی وویل چې دغه بریدونه بله ډله نه شي کولی او نه هم بله ډله د دې وړتیا لري چې دغه ډول خونړي بریدونه ترسره کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حاسب الله ستنګزی وایي چې وسلوال طالبان باید دوی ته او د لوګر ولس د دغه پیښې په اړه، دغه برید په اړه سپیناوی ورکړي، وضاحت ورکړي، سره د دې چې وسلوالو طالبانو په دې کې د لاس لرل رد کړي. خو د لوګر ولایتي شورا او یو شمېر د لوګر اوسېدونکي دغه کار د وسلوالو طالبانو کار بولي.
ډېر مننه احسان آریان و چې په لوګر کې د پرونی موټر بم چاودنې په اړه جزئیات را سره شریکول. مخکې مو په خبرونه کې اوریدل چې طالبان وایي دوی له خپل اړخه د زندانیانو د آزادېدو لړۍ بشپړه کړې ده، که څه هم زیاتو کسانو ته د هیله ورکوي چې بالاخره به بین الافغاني مذاکرې پیلېږي، خو وروستیو پیښو بیا د خلکو د هیلې یو څه مړاوي کړي دي. د افغانانو خپلمنځي مذاکرې چې د مارچ 13 نیټې ته پلان شوې وې، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله تر اوسه پیل شوې نه دي. بلخوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت هم کم شوی نه دی، سره له دې چې له دې ډلې څخه په وار وار د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه شوې ده. پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي پوځیانو ترمنځ د نشوتو راپورونه ورکول سوي دي چې د شپې تر ناوخته د نشوتو روانه وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. بلخوا د پاکستان په اړخ کې هم پاکستاني چارواکو ځینو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه کړې ده. صادق رښتینی له کندهاره دا موضوع تعقیب کړې په مستقیم تماس کې راسره دی. رښتینی صاحب ستاسو دې هم سهار نیکمرغه وي، یو ور بیا مو د لوی اختر مبارک سه. تازه جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
سلام صاحب، یو ځل بیا تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تېره ورځ د پولې هغه اړې چې په چمن ښار کې یو شمېر مسافرو د پاکستان او افغانستان ترمنځ دروازه په زوره پرانیستله او د پولې راواغوښتل، ورسره سم پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې پر افغانستان کمیساری باندې ډزې وکړې، چې وروسته افغان ځواکونو هم متقابلې ډزې وکړې چې جګړې د شپې تر ولس بجو دوام وکړ. د کندهار چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو تر ډېره په استوګنیزو سیمو راکټي حملې کړي دي، چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 ملکیان وژل شوي دي او اتیا نور ټپیان شوي دي، چې ټپیان د سپین بولدک ولسوالۍ روغتیایي مرکزونو او دغه راز د کندهار میرویس روغتون ته راانتقال شوي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې نظامیان نشته او ټول ملکیان دي. زه صالح صاحب همدا اوس د کندهار میرویس روغتون ته راغلی یم، چیرې چې د دغه پیش ټپیان راوړل شوي. د دوی سره چې ما خبرې وکړې، دوی تر ډېره د پاکستاني ځواکونو په دیسي توپونو لګېدلي دي. البته د اوسني وضعیت په اړه باید ووایم چې که څه هم امنیتي چارواکو وویل چې د شپې ناوخته د سیمې ته اضافي سرتیري هم رسېدلي دي، خو اوس ویل کېږي چې هلته وضعیت نورمال دی.
بل رښتینی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې هلته ځینو کسانو د تاسیساتو د نړولو هڅه وکړه، د غرازي دروازې د پرانستلو هڅه وکړه. دا کسان څوک وه؟ هغه افغان مسافر و چې په چمن کې بند پاتې و، که د چمن یا د هغې خوا ځایي اوسیدونکي؟
دلته چې اوس ما له عیني شاهدان سره خبرې وکړې، دوی وایي چې اول دوی خو د پاکستاني چارواکو لخوا ورته ویل شوي چې د ورځې په اردو کې به دغه دروازه خلاصېږي. کله چې پاکستاني ځواکونه په خپله ژمنه باندې وفا نه کوي، هلته مسافر لومړی لاریون کوي او د لاریون سره سم دروازې ته ځي او د دروازې ځینې موانع لرې کوي او دغه پېښه رامنځته کېږي.
بله رښتینی صاحب، اوس وضعیت څنګه دی؟ اوس هم ډزې روانې دي که د شپې تر هغه نیمایي پورې چې یا تر ناوخته پورې چې جګړه روانه وه بیا دوام نه دی پیدا کړی؟
د شپې تر اوولسو بجو وروسته بیا د وضعیت نورمال دی او کومه پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی و چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د پرونی نښتې په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. له کندهار څخه ورزو اورزګان ولایت ته چې په دې وروستیو کې د ګڼو جګړو شاهد و، د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت را سره په مستقیم تماس کړی. شرافت صاحب، د اورزګان اوسیدونکو لوی اختر څنګه پیل کړ د اوربند اعلان سره؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو خپل خبرې یادونه وکړلې چې واقعیت هم اورزګان یو د افغانستان له جګړو او نارامه ولایتونو کوي، خو په دغه ولایت کې دغه درې ورځې اوربند سره کله چې دغه تېره شپه موږ او دا تعقیبونه او دا نارم البته سیمه آرامه وه، جنګ د جګړې نه د نورو ولایتونو په تېر هم دغه خلک ډېر راوتل. هغه په عادي بیا باندې هغه خپل د دود رواجو مراسمو سره مطابق اخترونه اخیستل کړی، د اختر لپاره یې جامې اخیستې وي او دغه راز اوس دا اوس پلان چې زه تاسو سره خبرې کوم، خلک دې دیګه جمعتونو ته روان دي او دیګا د لمانځه لپاره روان دي، خو تر اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم کومه داسې پېښه نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه جګړه ځپلی ولایت دی، تر دا مهاله پورې خلکو هغه خپل د دود او رواج او مراسم مطابق اختر تېر کړی دی.
بس په دې هیله چې پاتې ورځې هم دغسې په خوشحالۍ او د امن په فضا کې دوی تیرې کړي. له تاسو مننه. د ازادي راډیو خبریال و چې په اورزګان کې د اختر د روان میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې په نور ولایتونو کې هم د اختر حال اخلو چې د امن په فضا کې ترسره کیږي او که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو رسپانو پاڼې راړو. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اوربند ته پام کړی او په دې برخه کې په یوه لیکنې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر هڅو هم خبرې کړي چې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل لپاره شرط ګڼل کیږي. لیکوال وایي که نوي بدلونونه د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیل سبب هم سي، بیا به هم د خبرو د اجنډا او ورته نور مسایلو پر سر ناندري او بحثونه روان وي. خو لیکوال په یوه عمومي پایله کې ویلي، له دې هر څه سره به خپل د خبرو اترو پیل یو مهم ګام وي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرون وویل دوی هغسې چې ژمنه کړې وه د حکومت تر زورو زیات بندیان خوشي کړي او اوس د حکومت د خوشي کېدونکو بندیانو شمیر 500 ته ورسوي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ګڼو عام افغانانو ویلي چې دوی دایمي اوربند غواړي، هغه څه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به عملي کیږي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو څرګندونې یادې کړې دي. په لیکنې کې ویل سوي مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ وویل په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره د هر ډول ګواښ په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یوې څانګې وسلولو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعام منلی و. په راپور کې ویل سوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي له دې راپورونو څخه د 2019 د کال په لومړیو کې خبر سوي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې د نیویارک ټایمز دا راپور ناسم بللی وو. ورځپاڼه وړاندې وایي د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال فرانک مکینزی په دې اړه معلومات ډیر اندېښمنونکي بللي، خو ویلي دي چې په دې اړه کافي شواهد نشته. مین آنلاین خبرونې هم پر همدې موضوع یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د او ټیم یې روسیې ته له دې هېواد څخه امریکایانو او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې امریکایي سرچینو ته د هر ډول ګواښ په اړه خبرداری ورکړی دی. په لیکنې کې ویل سوي چې پامپیو په دې اړه څه ونه ویل چې آیا په مشخصه توګه یې د روسیې لخوا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د نقدي جایزو د تورونو په اړه څه ویلي او که څنګه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8:02 دي. افغانان نن لوی اختر په داسې حال کې پیلوي چې د طالبانو او حکومت لخوا د دغه اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان شوی دی. دا درېیم اختر دی چې د جګړې دواړه اړخونه پکې اوربند اعلانوي چې ګڼو هیوادونو، سازمانونو او عامو افغانانو په تیرو دو اخترونو کې د اوربند هرکلی کړی دی. په کابل کې اکرام الله اکرام راسره په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، دغه شیبه د کابل وضعیت څنګه دی؟
ډېره مننه صالح صاحب. اول خو مختر مبارک شه. تر اوسه پورې په کابل ښار کې پلازمینه کابل کې کومه بد امنیتي پیښنه ده رامنځته شوې. همدا اوس د اختر د لوی اختر لمونځونه وشول، خلک د خپلو کورونو په طرف باندې روان دي. له دې نه وروسته به د قربانۍ مراسم هر څوک په خپلو سیمو کې ترسره کوي. پیلېږي به نو تر دې دمه هر څه سم دي. په د کابل ښار په واټونو کې، په بېلابېلو واټونو کې د پولیسو ګزمې زیاتې دي. د تیرو ورځو په نسبت باندې پلټنې پوستې زیاتې شوې دي او زیات پولیس ترسره کېږي د ښار په بېلابېلو سیمو کې. که څه هم تاسو وړاندې یادونه وکړه چې درې ورځې اوربند اعلان شوی دی، د شپې د 12 بجو نه راپدې خواته، خو بیا هم د احتمالي د امنیتي ځواکونو په وینا باندې چې د احتمالي بریدونو خطر شته. او په همدې خاطر باندې دوی خپل پوستو کې او خپل د پلاتنې پوستې زیاتې کړې دي او خپل څار ته په عادي شکل باندې دوام ورکوي.
اکرام سي، تاسو ول چې خلکو لمونځونه ادا کړ، د لمانځه پر وخت په جماعتونو کې خلکو هغه روغتیايي سپارښتنې په پام کې نیولې وې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه؟
له بده مرغه چې د کورونا وایرس په مسایلو باندې تر دې دمه په مسجدونو کې د لمانځه پر مهال باندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي کومې لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت له لورې نه شوې ډیره پاملرنه ورته ونش وا خلکو په جمعتونو کې یو بل ته ورغاړي وتل مانځنه ورسته د اختر مبارکي وکړي. حکومت دوه متره فاصله چې یادی هغه بالکل په نظر کې نه ونیول شوی او خلک ډیر سره نږدې نږدې ولاړو سپونه تړل شوي. په زیاتره جمعتونو کې په زیاتره لمونځ کوونکو په دې شکل باندې د اختر لمونځ ادا کړ.
بل اکرام صاحب د اوربند په اړه عام افغانانو څه ویل څه تبصره یې کوله خلکو؟
د اوربند په اړه خو عام افغانان ډېر زیات خوشحاله دي. خو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي، د دایمي کېدو غوښتنه یې کوي. دا غوښتنه ده چې بار بار عام افغانان په دې اړه باندې خبرې کوي او دا غوښتنه کوي. دوی لږ تر لږه دغه درې ورځې د یو غنیمت په توګه باندې یادوي او وایي چې لږ تر لږه دغه درې ورځې یو شکیم چې په خوشحالۍ سره او بېله کومې امنیتي پیښې تیرې کړي دام د دوی لپاره لوی غنیمت بلل کېږي. خو دوی د دایمي کېدو او د دوامداره کېدو غوښتنه کوي. په عین حال کې له امنیتي ځواکونو نه غوښتنه کوي چې باید د دې اوربند په اړه باندې دومره خوشبین باید ونه اوسي چې دوی لږ تر لږه غافلګیر شي او خپل هغه کومې تندې چې دي هغوی ته شا کې باید هماغسې سک واوسي تر څو کومه بد امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په کابل کې د اختر د روانو مراسمو په اړه تاسو ته وروستي جزئیات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد سهارګل امیرزای را سره په مستقیم تماس کړي. امیرزای صاحب تاسو د هم اختر نیکمرغه وي په جلال آباد کې او په ټوله کې په ننګرهار کې اختر تر دې شپې څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه خالد صاحب، تاسو ته سلامونه او ټولو اردن سلامونه د اختر مبارکیان وړاندې کوم. نو تر دې دمه په ننګرهار کې اختر که څه هم د پخوا په شان ډېر ګرم او په جوش کې نه وی، خو بیا هم د اختر لمونځونه وشو او خلک ډنګرینو چا چې د قربانۍ دپاره مالونه اخیستي ډنګري په قربانیو باندې بوختي پایله ډېر ښه شوی دی. تر دې دمه خو خالد صاحب
امنیتی تدابیر څنګه دی په جلال آباد کې، ځکه چې وخت نا وخت په جلال آباد کې خونړۍ حمله کیږي؟
نو له پرون ته راستنه مبارک شه تکراری ده.
اواز مې اوري امیرزای صاحب؟ امیرزای صاحب اواز مې اوري؟ لازم موږ له خبريال سهارګل امیرزای سره ټلیفوني تماس پرې سونه. موړي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اختر د روانو میلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د غرض د امنیتي تدابیرو په اړه څرګندونه کولې. ورزو د افغانستان شمال ته په بلخ ولایت کې د ازادي راډیو خبريال مجیب حبیبزای سره په مستقیم تماس کې دی. حبیبزای صاحب ستاسو دی هم اختر نیکمرغه وي. راته وایي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر دې شپې څه روان دي او اختر خلک څنګه لمانځي؟
سلامونه صالح صاحب تاسو ته او د نړۍ ټولو ته تاسو ټول د اختر مبارک شه او زړه چې نیکمرغه اختر ولرئ. د نورو ولایتونو په شان په شمالي ولایتونو کې هم تر دمه اوربند شوی. البته زه د بلخ سرپل او سمنګان په اړه خبرې کوم. په کومو ولسوالیو کې چې موږ نن په بلخ کې له امنیتي چارواکو سره او د محلي چارواکو سره خبرې درلودې، تر دمه کومه امنیتي پېښه نه ده رامنځته شوې. په مزار شریف ښار کې هم د اختر لمونځ د ادا کېدو په حال کې دی. مزار شریف کې تقریبا د اختر د لمانځنې لپاره او همدارنګه د امنیتي ټینګښت لپاره درې زره امنیتي سرتېري ګمارل شوي چې د امنیت تامین وساتي. ورځې چې ته منتهي لارې سهار وختي د ترافیک پر مخ تړلې وي، یوازې خلکو ته په پیاده اجازه ورکول کېده چې روزي مبارک ته د لمانځه د عبدالله لپاره ولاړ شي. په ښار کې نسبت تېر اختر ته ګڼه ګوڼه زیاته ده. لامل همدا دی چې هغه په کوم شرایط چې کله د کورونا لپاره وضع شوي و د قرنطین هغه په دغه اختر کې لږ تر سترګو کېږي. د خلکو ګڼه ګوڼه په مال بازار کې د قرباني د اخیستلو لپاره ښه ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیبزی و چې په مزار شریف کې د اختر د وروستي حاله خبر کړو. د غرض څرګندونه کولی چې د نورو اخترونو په نسبت د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. تاسو ازادي راډیو ته ورځ په منځن کې د سهار 8:09 دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. طالبان وایي دوی د دوحې له تړون سره سم 1015 دولتي زندانیان له خپلو زندانونو خوشې کړي او حکومت یې هم د 15000 طالب بندیانو د خوشې کېدو پروسه بشپړه کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنیزو سیمو د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې 9 ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. بلخوا د لوګر په مرکز پل علم کې پرون موټر بم چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. په ابتدایي راپورونو کې ویل شوي په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي، خو ځینې سرچینې وایي چې د مرګ ژوبلې شمېر خورا زیات دی. د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انور جان په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. دغه خبریال اته ورځې مخکې د دوو وسلوالو په ډزو ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد پر هغو شرکتونو بندیزونه لګوي چې له روسیې سره د طبیعي ګازو د نلیکې په جوړولو کې همکاري کوي. د عراق پوځ وایي پرون دوه توغندي د بغداد پر هوایي ډګر ولګېدل. په دغه ځای کې امریکایي ځواکونه ډېره دي. په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوه کارپوه وایي د قرغزستان په زندان کې د ازبکانو د حقونو د مدافع عظیم جان اسکروف مړینه په دغه هیواد کې بشري حقونو ته لویه بې پروايي څرګندوي. او سم یو بهرني مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په دغه هیواد کې د ولسمشري ټاکنو د ځنډ غوښتنه وکړه. دیموکراتانو د ښاغلي ټرمپ د دغه وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین څخه خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پنځشنبه د ټاکنو د ځنډولو نظر مطرح کړ. هغه هم د دې لپاره چې په باور یې ممکن پوستي رایه ورکونه کې ډېرې درغلې وشي. په امریکا کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله ډیرو چارواکو وړاندیز کړی چې ولسمشریزو ټاکنو کې رایه باید د پوست له لارې وکارول شي. ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا په اوسنی ټاکنی سیستم کې د درغلۍ امکانات زیات دي. د ویلي د پوستې له لارې د رایه کارونې سره به د دوی د 2020 کال انتخابات په تاریخ کې غیر دقیق او له درغلیو ډک وي چې امریکا ته به د پټکو لوی شرم وي. ټرمپ په دې ټویټ کې زیاته کړې ټاکنې تر هغه وځنډوي چې خلک په مناسبه او خوندي توګه رایه ورکونې ته چمتو شي. د امریکا په ټاکنو کې د ځنډ پریکړه یوازې کانګرس کولای شي، خپل ولسمشر دا واک نه لري. د امریکا راتلونکي ولسمشریزه ټاکنې د نومبر میاشتې 3 نیټې ته پلان شوی. په امریکا کې د کورونا پیښو او له دې کبله د مړینې له زیاتوالي سره خلک د دې غوښتونکي دي چې دوی ته د پوست له لارې د رایه ورکونې زمینه برابره شي. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار هم څو ورځې وړاندې د استازو جرګې یوې غونډې ته ویلي و چې د پوست له لارې رایه اچونه لوی خطر لري او ممکن لویه درغلۍ پکې وشي. خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي تر اوسه داسې دلایل نه دي وړاندې شوي چې وښیي هغو ایالتونو کې پراخ فساد شوی چې پخوا پکې د پوست له لارې رایه اچول شوي دي. د امریکا استازو جرګه کې د ډیموکراتانو واک چلیږي او داسې نه بریښي چې دوی د انتخاباتو د ځنډ طرحه تایید کړي. په امریکا کې له دې وړاندې هیڅکله هم حتی د کورنیو جګړو پر مهال د ټاکنو تاریخ نه دی ځنډیدلی. ډیموکراتانو له هغې ډلې د ډونالډ ټرمپ ټاکنی سیال جو بایدن د ټرمپ پر وړاندیز اندېښنه ښودلې. رویټرز خبری آژانس ویلي جو بایدن په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ د مداخلې مخنیوي ته تدابیر نیولي. وروستیو نظر پوښتنه ښودله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا په اکثر ایالتونو ان هغو کې چې تیر ځل په اسانه بریالی شوی و اوس له جو بایدن نه شاته دی. امریکا کې د ټاکنو د ځنډ پر سر ناندری داسې مهال را ولاړې شوي چې دغلته کرونا ویروس 4,400,000 کسان نیولي او تر اوسه څه باندې 1.5 لک امریکایان ترې مړه شوي دي. دا د نړۍ په کچه تر ټولو لوړې شمېرې دي چې یو هیواد لري.
نیما نړۍ من
مونږه د خزو لپاره کالی خرڅو، د رایش سامان هم ستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل یم کوله، او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیل.
درنو اوریدونکو سلام، پنننی نیما نړی خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا ووري چې ولی بازی نارینه د خپل خزي او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیت دي، او ورپسې به ووري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه وو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړه کړې ده، از مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په دې اړه راپور له وګمی جبارخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپل ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بي سر وې پې، کله یو خواته ځي، کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دی وایه چې ویسي، پلار ته دی وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه، دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ چې ځم چې لورې مر ته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل رام وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مم چې ویس ما ویل ته نشي ساتلی، پرېږده چې هم دلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو، او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچی به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی، او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه، او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ترنه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیر دی. هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. 15 کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي، مګر دی خو ځان نه شي ورته بندې کولی.
ګری می دغه می د غونډه ورځ باندې زه پاید هو سرم لکه مجلس پکما و کما د کور کوم ضرورتونه چوي، هغه زه ټول خپل مرمنې ته پر کوم. کور کې د څه باندې نشم پات کېدل، زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می دی غو سر بار لاړ شم، بندر تلار شم، چکر تلار شم، زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پات شم. او د خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم د څه ریواج د څه د کور د پر پیدا شوی دی، باید کور کارونه وکړي. یعنی
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالۍ ډک وي؟ 50 کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکي د خپل 60 کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري.
ما میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام حکومت څخه سوا مل دینه پختنه کوم چې دا پروګرام به دغه سکو یا هغه سکو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار کال خزه کال کې ناسې دی ورکی دی باندې ساتيري خپل مزي کی خزه مثال ناسې بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیف نو مجبور سي هغه مېړ سره ژوند خرابېږي
دی یادولو د چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې د تجدید یو لوی تیروتنه ده چې سړی په خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند تشدې انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته دلته داغه د اولادونو جوان هم چې د خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې د ګډ ژوند ډېر ستر مسؤلیت ته بد موږ ورته ډېر دقت وکړو نو دا چې د کچیر ته خزه پری خودل شي زده کړې ته پری خودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې د لاسرسي پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاریتوب او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د ښځې خوخې ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبار خیل جوړ کړی دی
په خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولي خزي د هیل لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي مګر دا سينارینه هم شته چې دا حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپل یې ورته راوړي که هغه جامې وي یا نور توکي په دې کې د خزي خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینا اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې مخښ ژوند ولرو د خازا د مرچر ته بتلم خپل خپلوانو کار بازار تار چیر ته خازا تلم خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زه مخ بعض وخت خادو شي هغه مجبور سړی زی او د کور خزي ول رانغه هغه سی نور د سی بازار تر بجو خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخره او کوچ شی را ماغه به خو کوچ شی را ماغه به واغوندي کستا خوخیږي کستا نه خوخیږي خو سر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زه ما ماغه سو کوم یو ور ما ماغه سو کې لور زم ما ماغه سو کې بچی ما ماغه سو کې بیخي حیا جان چې بکور کټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغوند زه کجدا خدای غي د خوخه ده
25 کلن عمران چی واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده او وای لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره دی زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته را پکو خپل را ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راښه لازم سو همدغه نو خو غیر ډیر شاندې نو ماشومان تم په کار سره وړي یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سي مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایز ده که کار نه ده نو خزه باید کور کې واقعیت چې شای په کاری کې نو هغه نارینه او تراوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند په خوښۍ او سوکالۍ روان دی دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خوټي خپل خاوند ناراضي ما او ډیر ژوند می
مخه وړي په ژوند کې باید میړه او ماینه باید یو بل سره هم نظر اوسي هم فکر اوسي هغه هیڅ کله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کړي او زما خپل پنځه اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په ښه تربیه لري او دوی هم خپل په مابینو کې داسې یو بل ته احترام لري
یو شمیر نارینه بیا د خسي خوخي او غختنې ته په درنسترګه ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتیاتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې له داسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومان ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست مو د پکتیا ولایت یو د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زګور ما چې تا او میرمن ده په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جو بوتان اخسل بیا دغه ماشوم دی پر یو غي اخسل دا نغمه ده سوته وي دغه اخسل دا نسل
ډیر ښه د سره خبرې کولای شم
او سلام
السلام ستاسو نوم څه ده
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وایي نه راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تا ته ډیر مننه
خیر
تاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ
محمد رفی د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغان یو بچی بس
ډیر ښه تاسو څه نوم یې ګی
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستئ دا چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلې يم دسی دا
بله او
تاسو تل دا توکي د دې سره په ګډه اخلې په ګډه راځي بازار ته
یو ځینې زما د ژوند امداغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړي
ډیر زه په یو پښتنه لدینه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوخه توکي اخلم دا څنګه خبره ده رښتیا وایي
رښتیا وایي
او
ډیره زونه خوشاله ما هر وخت هم د سر راځم
اوس څه اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ماشومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیره زیاته مننه
ډیره مننه تاسو خیر مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غوښتنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډک وي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي وا او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسید تر بیا ښه وخت
کور کلای جوړونکې مریم توخی
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوې بل خبرونه ته مو هرکلی کوم آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنیو کې ولې بی اتفاقی یا نفاق منځته راځي په کورنیو کې بی اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې موجود دي د همدې موضوع درسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زرو یا مدومی درته وړاندې کوم ملتیا مو غواړم
قدر من دوستانو موږ له کوچنیوالی دا اورو او لولو چې په اتفاق کې برکت دی موږ همیشه د کورنۍ اجتماع او هیواد په سطحه د اتفاق او اتحاد دعا وکړو او شعارونه ورکړو رښتیا هم په اتفاق کې ډیر برکت وي په ګډه کولای شو د ژوند ډیر ستونزې حل کړو او د ژوند ډیر اسانتیاوې برابرې کړو په اتفاق او یووالي حتی ولسونه خپل تقدیر بدلوي اتفاق او اتحاد د کورنۍ بنسټ ټینګوي همدارنګه د بې اتفاقۍ عوامل د هر چا د کورنۍ د جوړښت له نظره فرق کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی سورګل د خپل کورنۍ بې اتفاقي د ښځو تعدد بولي او وایي
کور کې خو طبعا چې ښځې د تعدد د ښځو زیاتې بې اتفاقي خو طبعا د ښځو سره موجود ده. زما خپله درې ښځې دي. اول ښځه چې وای خو جنجال کم و، خو دا دویمه ښځه چې مې بیا وکړه بیا د ښځو مابین کې اختلاف زیات شو، بیا زه مجبور شوم درېمه ښځه وای. والله خو انسان داسې یو طبیعت لري که چېرې د بیرونه څخه باید طبیعت خراب وي او هغه کور ته ولاړ شي هلته طبیعت راسته شي، خو کله چې بیا کور کې مشکل وي او کور کې جنګ وي دا بیخي د هر نوع جنګ نه سړي ته سخته تمامېږي او طبیعت ډېر خراب وي ورباندې سخته کېږي.
بې اتفاقي هغه ناروغي ده چې له امله یې ډېرې کورنۍ له منځه تللې دي. کله چې په یو هېواد کې اتحاد او اتفاق موجود وي نو هغه هېواد د پرمختګ په لور روان وي، او برعکس په کوم هېواد کې چې بې اتفاقي وي نو د نورو مشکلاتو تر څنګ یو وروسته پاتې هېواد بدل کېږي. د پغمان ولایت اوسیدونکی فهیم په خپل گاوند کې د بې اتفاق کورنۍ پایلې داسې بیانوي.
پغمان کې د یو کلی کې چې موږ اوسېدو هلته د موږ یو گاونډی وه، ابتدا کې خو د دوی به ډېرې دعوې وې، جنجالونه به یې وه، حتی خبره یې دې ته ورسېدله چې دولت ته به یې مراجعه کوله او هلته به یې خپل مشکلات ویلې. خو بیا وروسته داسې شوه چې اخر حد دې ته ورسېده چې یو بل باندې ورونه شروع کړه، ښځې سره مداخله وکړه، په جنګونه یې وکړه سره، حتی همسایګان به یې په خلاصولو نه رسېدل. نو داسې وخت راغی چې یو بل ته د سر په تاوان کېناستل چې باید یو بل له منځه بوزي او دغه جایداد هر څوک خپل کړي، او همداسې هم شول چې بالاخره یو ورور جک شه بلې په چاقو ووهه او مړې کړم. خبره د بې اتفاقۍ له وجې نه دښمنۍ ته ورسېده او د دوی کورنۍ تیتو پاشان شوه، بیخي د کلي نه ورک شوه او هېڅ حساب معلوم نه ده چېرته سر لاړ.
په کورنیو کې د بې اتفاقۍ عاملونه ډېر دي. کیدای شي په ډیره وړه موضوع په یو کور کې بې اتفاقي رامنځته شي، خو په عمده عواملو او بدو عواقبو یې حضرت علي تراب داسې غږېدلی دی.
مهمترین عوامل اول بحران اقتصادي ده، کله چې اقتصاد د یو کور یا د یوې ټولنې کمزوري او ټولنې کې ډېر حرج او مرج رامنځته کیږي. او یو لامل یې دا د عدم آګاهي ده، نکه تعلیم سطح ټیټي او عامل همدام کې درې سي چې کله تعلیم سویه ټیټي نو په کورنوي کې حتمن جنجالونه رامنځته کیږي، بې اتفاقي رامنځته کیږي. بل مهمه خبره یو دا ده پکې چې خو یو خواص په کورنۍ کې نه یو دی بل تحمل کولای نشي، یو دی بل خو یو خواص نشي سره پیژندلای در کولای نشي، نو دا یو له مهم عواملو څخه بې اتفاقي شمېرل کی. عواقب دا دي چې په کورنۍ هیڅ کله پایدار کورنۍ نه بدل کیږي، او بلکې هغه ماشومان او پراتون کې نسل باندې ډیر منفي اغیز کوي، او همدارنګه د بې اتفاقي باعث ګرځي. او کورنۍ چې څومره غټه وي ډیر په وړو وړو هغه باندې تدریج سره په وړو وړو بخشونو باندې بیری کی سره.
همداراز د پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې د کور د ټولو غړو ترمنځ اتحاد او اتفاق موجود دی. نوموړی زیاتوي که چیرې د کور مشران د کورنۍ په غړو کې توپیر چلندونه ونه کړي نو هیڅکله به په کور کې بې اتفاقي رانشي.
فضل د خدای دې زموږ کورنۍ تر اوسه پورې په نورمال حالت کې روانه ده. تر اوسه کومه خاصه ستونزه زموږ د کورنۍ په منځ کې شتون نه لري. هر څوک خپل وظیفې ته خپل مسؤلیت ته رسیدګي کوي، او نو د دې نتیجه دغه شوې ده چې زموږ د ورونو په منځ کې یا کورنۍ د نورو د غړو په منځ کې کومه ستونزه تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې. اتفاق نه یوازې په کور کې مثبتې پایلې لري، بلکې په ټوله ټولنه کې مثبتې پایلې لري. که موږ خپل تاریخ ته متوجه شو، دا چې افغانانو پخوا په خپل منځ کې اتفاق درلود، یووالی درلود، د نړۍ هیڅ قدرت نشو کولی افغانانو ته ماتې ورکړي.
یووالی تر هر څه لوی ځواک دی، او اختلاف تر ټولو لویه کمزوري ده، ځکه خو په اسلام کې په هر قیمت د یووالي د ساتلو امر شوی دی. یعنی که د ډېر زیات تاوان په ورکولو یووالی ټینګېدلی شي نو دا زیات تاوان دې ومنل شي، خو یووالی دې له لاسه نه ورکول کېږي. په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
د خدای جل شانهو دا حکم دا کورنۍ ته، تاسو په خپل منځ کې بې اتفاقي مه کوئ. ستاسو شان او شوکت هغه دبدبه چې بیرونی دښمن د ستاسو په حق باندې فکر کوي هغه به ختم شي. په اسلام کې جنگ جګړې حرام دي، او خدای جل شانهو د مسلمانانو ترمنځ نه خوښي. د اتفاق یو بل مهمه موضوع چې خدای جل شانهو په اتفاق ډیر خیرونه بنا کړي. په بنی اسرائیل د موسی علیه السلام قوم ده، د فرعون هغه ډیر زیات عذابونه په خدای نازل کړل د دې بد اعمالو په وجه باندې. خو بیا ورته پیغمبر فضا باندې دې ته انتخاب دی عذاب وس، وی تاسو نه سمېږي، خدای تاسو باندې درې عذاب انتخاب تاسو خوښ. یو دا ده چې تاسو باندې به یو دمی داسې مرض راسي چې ختمېږي، دوم به قحطي او لږه در باندې راسي، دریم بې اتفاقي ده. تاسو په دې درې عذابو کې کم یو خوښوئ؟ ټول سره کېناستل اتفاق سره پدې باندې وکړو. کچیرته قحطی راسی او دبل سره به کومک وکړو. کچیرته مرض راسی یو بل خو به خخ کړی که بېټې پاکي نو نه د چا سره کومک کولی سو نه د مړي سره خخولو کومک کولی سو. دوی په دې اتفاق وکړو چې موږ اتفاق کړو.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
نوم حفیظ الله هوتک دی، د غزنی ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي څه ده؟ ډېر ښه کار نه دی. کورنۍ کې او په جامعه کې ډېرې ستونزې مخته راوړي. که چېرته په یو کورنۍ کې بې اتفاقي او کورنۍ سره پاشل کېږي، نشي کولی چې خپل روزمره کارونه په ښه ډول سرته ورسوي.
نوم سید رحمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. بې اتفاقي د ټولنې لپاره ښه خبره نه ده. نو زما نظر دا ده د ټولنې لپاره چې باید بې اتفاقۍ څخه ځانونه وساتي، په یو اتفاق او اتحاد سره ژوند وکړي چې په دا کې مینه ده.
نوم کبیر جان دی، د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. بې اتفاقي خو ډېر بد مرض دی نن سبا په ټولنه کې، ځکه په یوه کور کې چې بې اتفاقي وي هغه کې قسم قسم جنجالونه پیدا کېږي. بې اتفاقۍ سره بیخي کور چې دا کور خرابېږي، ماشومانو تربیه نه کېږي، تعلیم یې نه کېږي.
زادید رحمان نومیږم، د لغمان اوسیدونکی زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نه اورم او دوستان ټول وري.
عزتمند اوریدونکو، دا چې څنګه په کورنۍ کې اتفاق او اتحاد راولو او د بی اتفاقۍ بد پایلې کورنۍ او ټولنې ته څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې د پوهنځي استاد ډاکټر امید افغان څخه په یوې مرکه کې کړي چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم.
په پیل کې به استاد پوښتنه مطرح کړو چې په دې وروستیو کې په کورنیو کې بې اتفاقي ډېره لیدل کېږي، عامل به څه وي استاد؟
عمده لاملونه زه غواړم چې اشاره یې کړم. یو ټولنیز بې تفاوتي ده چې د موږ او تاسو په ټولنه کې منځته راغلې ده، او دا په کورنۍ کې هم لیدل کېږي. مثلا یو ځوان څه کوي، یو نجلۍ څه کوي، څه غوندي څه نه غوندي، مثلا د یو بل ته اصلا موږ ځواب نه ورکوو. او بل لامل دا ده چې دغه دوه نسلو کې، مثلا زوړ نسل او ځوان نسل کې، یو فاصله منځته راغلې او په مختلفو ټولونه کې هم دا فاصله البته منطقي فاصله ده، اما دوی لدیغه تفاوضه توپیروس که خبر ندی چې د ما مثلا پلار په یو ټکنالوژي په یو اثر کې ژوند کړه، او د ما مثلا د لورکه یا زوی به مثلا په بل ټکنالوژي او اثر کې رالوی شوی ده، او حتما دوی مثلا مختلف نیازونه لري، مختلف خاص لري. دا به از دې کېږي چې دوی یو بل سره دغه فکر او دغه اندیشي او د شان د دوی ټکر کشي، او دا به از دې بی اتفاقی کېږي. د منګه د اصلي د ارزشی نظام پوسید هغه ګډوډواله ده، هم باعث دی شوی ده چې ورو ورو منګه د سیاو منطقي هنجاري نظام نه لرو چې هر چیز ته یو بیل غول رو پاغه باندې منګه تاسو د خپل کړن وړنې مخته بوزو. بل د منګه تاسو د کورنۍ جوړښت لوی جوړښت ده، دا غټواله دی د کورنۍ د جوړښت په افغانستان کې هم باعث دی کیږي چې یو څه بی اتفاقی مې سراشي. او مهم دا ده چې منګه د خپل کوم نقش چې دا، کوم رول چې دا، کوم وظیفه چې دا، دا په خ مناسب شیوی سره موږ مد نظر نه دی ولا کپلاریو کموریو که خوریو که ورودیو که د خپل وظیفه او په دول چې مثلا په کورنۍ کې د موږ دنده چی شه ده، د ما وظیفه چی شه ده، او زه به جای مداخله باید ونه کوم، نور ارزښتو ته زه باید احترام قائل شم. نو دا احترام نه قائل دا مثلا د خپل دند نه پیژندل عمده او اساسی عاملونه دي چې په کورنۍ باندې او په بی اتفاقی باندې اثر اچوي.
استاد، اقتصادي ستونزې څومره د بی اتفاقی لامل ګرځیدلی شي په کورنۍ کې؟
زه ډیر وایم چې دا مستقیم عامل نشي کېدای، ولی چې ډیر ښه مثلا موږ تاسو بی وزله کورنۍ هم لرو چې د ماحول او چاپیریال کورنۍ ډیر ښایسته او ډیر انساني ساتلی ده، دا یو محرک کېدای شي چې مثلا یو تحریک کړي دا بی اتفاقی، اما مستقیم اثر نه اچي.
هغه لفظ د بی اتفاقی بد اغیز په کورنۍ باندې او په ټولنه باندې پاتې وي.
ډیر تاسو ګورئ چې اوله خدای کوم بی اتفاقی چې مثلا په کورنۍ کې راځي د کورنۍ جوړښت بدلون مومي. دا اولینه منفی اغیزه ده چه لری اخلاقی کومی کسوری اخلاقی کومی اغا بستی چه لرو منگو تا سو رو داده مشروعیت که لمنززی دریم تأثیر داده چه او طولنیز ناومیدی من سر روڑی وقتی چیزه گورمه چه پلار ده ما پا قصه که نده رو ده ما پا قصه که نده کورانه ما مثلا دیر نه همایه که ده او دیر غطه لویه مثلا هم ده کورانه پا ما بینس که ناومیدی من سر روڑی او ده طولن پا کچه بانده هم زی او ناومید انسان گرزه ما بل داده چه منگه ده کم انسانی برخورد چه ده انسانی برخوردونه ده منگه تاسه لبی باوری سر مخامخ دی چه انسانی اری که نور منگه تاسه پا یو باور پر بنسل بانده نسو ترلای ده منفی اغیزی دی چه پا کورانه لری
پا بای که سنگه کولای شو چه ده کورانه یو ناو ده طولنه نا بیتفاقی کم مکرو یا لمحزه یوسو
دری تو که تزه اشاره کم اگه مهمترین تکه اول خبری دی راده چه بل سر خبری اتری و ده خبری اتری دی دیالوگ پا 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 چاوکارد که باید دیگی چه بل و پیجنو دی بل باورون و عرضو شو تا منگه اتاسی احترام قیل شو دویم دی حل لار داده چه منگه اتاسی ده توپیرو تا دی انسانی پسترگو بانده منگه اتاسی و منو رازه دقیقه متفاوت و اندیخنو تا باورو تا احترام قیل شو نو ده باید دیگی چه خد دی حل لار بایی چه یو خد کورانه یو خد طولانه وله رو
گرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د کورکلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري